Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې یو ښه خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شیبې یعنی د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونې د ازادي راډیو .com ویب پاڼې نه اوریدلی شي. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وای په تیر میاشت کې 233 طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې وایي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او د کاناډا صدر اعظم وایي داسې شواهد شته چې په ایران کې غورځېدلې اوکراینی الوتکه به د ایران په توغندې لګېدلې وي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په شمال کې د ملي اردو ډیرا کلی اردو په تیرې و میاشت کې د 233 طالبانو د وژلو او د لسکونو نورو د ټپکې دوه ادعا کوي. شاین کلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د وی میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی تیر ماخه مزادې رډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول
دی وی د تیری وی میاشتې په اوګدو کې د 22 سرګروپانو په ګډون د طالبانو 233 وسلوال چې د تروریستي طالبانو څلور ولسوالان هم پکې دي وشل شوي او 23 سرګروپانو په ګډون 140 خنور ټپیان شوي. خغلی رضایی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال نیولی او همدارز ودرشتنه نور وسلوال دولت سره یوځای شوي. خغلی رضایی په عملیاتو کې د ډیرو وسلو مهماتو او موټرو د نیولو یادونه هم وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوی ریپورت کې وایي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیرې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیری افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي چې له ایران څخه د راستنو شوو کډوالو د شمیر له نمایي زیات جبري استل شوي او پاتې په خپله خوښه ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. آی او ایم په دې ریپورت کې همدار از وایي چې له ترکیه څخه تر 25,500 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیه په جبري ډول استلی دي. دا ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 شری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د غولي ویاند ته ولا خو ګیانی ازادي لري ته ول چې په دې ولایت کې د خرما باغونو خنتی جوړ کړي او زکه د دې باغونو د پراخولو پلانونه باندې کار روان دي.
په ننګرهار کې ورستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات ور کړی دي. الحمدې عمله ورست تر بلې د خرما باغونو ته بلنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
خاغلی خوګیانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت استاسي د ننګرهار د ولایت د کرنې رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. دا کانادا صدر اعظم وایي دا شواهد شته چې ښه ایران کې غورځېدلې اوکراینۍ الوتکه به د ایران په توغندې لګېدلې وي. جاستین ترودو پرون د جنوري په 9 وویل د کاناډا او د دې هیواد د متحدانو د استخباراتو په ګډون له ګڼو سرچینو څخه دوی ته رسېدلې اطلاعات ښیي چې دا الوتکه د ایران د توغندې په وسیله ویشتل شوې. له دې مخکې دوو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې څرګند شي، هم ویلي وو چې اوکراینۍ الوتکه په غالب ګمان د ایران په توغندې نسکوره شوې. دا الوتکه د سه شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره 168 تنه سپرلۍ ټول مړه شوي، په دوی کې 146 ایرانیان، 10 افغانان، 12 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. بلغاری چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقف کړ. دا تحقیقات په لویدیز پرننګ خار او څیر مسیمو کې د اوبو د نه رسیدو د قضیې په اړه پیل شوي. څارنوالانو نه دي ویلي چې له نینو دیموف څخه یې په کومه برخه کې تحقیقات وکړل، خو دیموف هغه مهال چې د پولیسو موټر ته پورته کېده وویل دی به له څارنوالانو سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. څارنوالانو تیره میاشت دیموف په حواله ویلي وو چې نوموړي د اړوند ملکیتونو د مدیریت په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او ځکه یو شمېر خلک ناروغه شوي وو. په پرنک خار کې چې 20,000 نفوس لري او له پلازمینې صوفیا څخه څه کم 40 کیلومتره لري پروت دی، خلک د نومبر 13 نیټې وروسته هغه مهال وپارېدل چې د ښاروالۍ چارواکو د اوبو پر رسولو محدودیت ولګوه، ځکه اوبه په بند کې کمې شوې وي. دا محدودیت په یو بل خار او شپږ څیرمه کلو کې هم لګول شوی و چې څه باندې 15 میاشتې یې دوام وکړ. او د ګرجستان د بلتون پال سیمې افخازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خنجیمبه د استعفا غوښتنه کړې ده. افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي، پرونی ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د زیاتېدونکې بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د خجیمبه له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د رایو له اخیستو وروسته وویل دی به خپل کار او خپلو اجراتو ته له قانون سره سم دوام ورکړي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل او تاسو زموږ لومړنی نیم ساعته خبری سهارنی مجله ته غواکی وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي که د ایران او امریکا ترمنځ وروستۍ کړکۍ چوکت شي، دا به د افغانستان پر سوله منفي اغیز وکړي. په شمالي فاریاب ولایت کې یوه 18 کلنه میرمن د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوې چې دواړه پښې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا دې مېرمنې حالم په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال اخیستې. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیزي او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي کتنه به ورته وکړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بغاوري چې امریکایي چارواکي وایي په غالب ګمان هغه اوکراینۍ الوتکه په چې په ایران کې نسکوره شوه د ایران په توغندې لګېدلې. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ اخلو. دا ازادي رادیو سهارنی نیم ساعته خبری مجله ته غوږی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې له شپې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. خغلی اندرابی زیاته کړ چې د دې پلان د عملی کولو لمړی پړاو د کابل لمړی او پنځمه حوزې څخه پیل شوې دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمی یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هوزول نننې واقعیتونو سره سمون ولري. لمړی طرح د محل په لمړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شوه حوزه 1 او 5
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14مه حوزه کې د چړې په گزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر خاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
دغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان ډالر اکرل او د هغوی پر ځای نوې کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوې اقدامات به د امن پر واستو کې څومره اغیزمن وي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناورې اوس هم په افغانستان کې د سولې پروسه او پرې د امریکا او ایران ترمنځ د زیاتېدونکو کړکیچ پاړه. په افغانستان کې یو شمیر پوخانی طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکیچ ته په اشاره وایي چې کدا شخړه وګدیږي پر افغان سوله به اغیزې ولري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا ریپورت راستولې.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکو کړکیچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکیچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وايي فکر نه کوي که د غډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان لپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل ارض چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامي منافع چې دي هغه دې اوبو توغړي یا دې ورته واچ.
خود پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وای که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکیچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفی ازادي راډیو ته ویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د غمرستې زیاتې کړي.
زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر کچیر د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون لا بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکیچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو فیض زلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې ویزنډي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکیچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه پتاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ د افغانستان د سولې بخیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم رازو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څوي او همدارنګه په سیمه کې د نورو موضوعاتو په اړه سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
انټرپریټر خبرونه په دې پوښتنې یو مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي؟ په مقاله کې راغلي که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په خبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 10000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په قراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج تر سواله. ایران امریکا ته د غوښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې پر راکټونو وښتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاریخجنو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسیدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبانو انونه چې د امریکا په وړاندې اتلس کاله جګړه کړې خای خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼه د هغه سپاره چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان لوالي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآنی د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآنی د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآنی بامیان ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآنی د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهراً دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآنی له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمینو لښکر تم ویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
په شمالي فاریاب ولایت کې ولسکلنه میرمن د هغې د خاون لخوا داسې وهل شوی او ټکول شوی چې دواړه فخې فلج دی او سمې خبرې نشي کولای. د ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال د مخه د بدل په بدل کې یو شل کلن ځوان ته واده شوی و. په فاریاب کې د مجهزو روغتونونو د نشتون په خاطر اوس د بلخ ولایت ته انتقال شوی او درملنې دوام لري. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیا رپورټ لري.
لال بی بی نومی کی اب اولس کل نتا دا ځوان امیرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والے اصلی اوسیدونکو ده. د لال بی بی کورنۍ هغه یو کال د مخه په بدل کې یو شر کلن ځوان ته په واده ورکړه. د لال بی بی په خبره چې هغه لشپګو میاشتو رئیس د خپل خوند له خوا له تاوړتي خوري سره مخ و. دا ځوان امیرمن چې په افغانستان کې د جبري ودونو یو قرباني ده، د ډیر درد او پر وجود یې د ژورو ټپونو له کبله ښه رواني حالت نه لري او په سمه خبره نشي کولای. لال بی بی وځه وای چې خوانی وهله او ټکوله او غختلې چې وای وښنی فتی الله خان د لال بی بی پلار وای چې د قومي مشرانو په منځګړی توپ کې لور د هغې څخه لا پښتنې پرته په بدل ورکړه. دای وای چې د لال بی بی له واده وروسته له هغې سره په اړیکه کې نه و. فتی الله خان وایي چې یوه میاشت د مخه د لال بی بی د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بی بی 15 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر و، خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنن تا او وقت مریض باید داخل بستر باشه.
تردید ما خوایل شوی و چه احتمال لري د سخت ټپونو لکبره د لال بی بی په پریش. د فاریاب ولایت د امنی قماندان غیب الله سعادت وایي چې د لال بی بی خوند د غورماش ولسفری د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تښتیدلای دی، خو پولیسو د هغه پلار نیولې او تر څېړنې روان دي.
خسر ازیره دستور د قضیه ور واجب دسکریش کړیم و بر تمام اورګانای کشفی خود وظیفه جدید دادیم خاطر از اینکه ساحه تحت تسلط طالب است در سوری غورماش.
د فاریاب د بشر حقوقو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیری وکال کې د ښځو په وړاندې د تشدد یو سل یو څلوېښت پېښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وایي په غالب ګمان هغه اوکراینی الوتکه چې په ایران کې نسکوره شوه د ایران په توغندي لګیدلې. وبخې دا خبره امریکایي چارواکو کړي. امریکایي چارواکو چې دا څرګندونې کړي نه دی ویلي چې د دوی ادعا د کوم استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ولاړه ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
دو امریکایي چارواکو تیر ورځ ناوخته وویل د اوکراین د هوایی کرخې الوتکه چې په تهران کې نسکوره شوه په غالب ګمان د دافع هوا توغندي په وسیله ویشتل شوې ده. د الوتکه د سه شنبې په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړی ده چې په الوتکه کې سپاره 168 تنه سپرلی ټول مړه شوي دي. دا پیښه 2 ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه د بالستیک توغندیو په وسیله په نښه کړه. ایران دا اقدام د امریکا د هوایی ځواک په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې وکړ. دوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نومونه ښکاره کړي وایي د ایران د اقدام په هدف نه پوهیږي، مګر په غالب ګمان دوی سهوه شوي او دا الوتکه یې له کوم خطر سره غلطه کړې ده. دوی د خپلو دې استخباراتي معلوماتو سرچینه نه ده ښودلې. لدې مخکې د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي هم ویلي و چې د توغندي برید یو له هغو علتونو دی چې ښایي الوتکه یې نسکوره کړې وي. د اوکراین د ملي امنیت شورا مشر الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې.
Ми не виключаємо жодних дій. Наше завдання, нашої групи, як
мук хет сценарію гам лерена гану з мук де цірунку де далі дан дада да че малума кліца пехшеві мук пер у ехтемалі авамело гаур кауче цалорі алані ходре норі тар оса махрам ді.
Три версії є ще поки що закрито.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پیښې سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکورېدو پړه پر ایران واچوله. ترامپ که څه هم ایران مستقیما مسؤول ونه باله، خو د ایراني چارواکو هغه ادعا یې رد کړه چې ویل یې اوکراینۍ الوتکه د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو پر مړینه خوشینی و خوده او ویل هیلمندی چې ایرانی چارواکی با د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخو کې همکاري وکړي. د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په 1600 سپرلی کې د چارواکو په وینا 1640 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل دي.
او سم په مخړې یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحي عملی کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل د اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په شمال کې د ملی اردو چارواکي وی په تیرې ومیاش کې په بیلابیلو عملیاتو کې د غلطه 233 طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا کاناډا صدر اعظم وایي داسې شواهد شته چې خی په ایران کې غورځیدلې اوکراینۍ الوتکه به د ایران په توغندي لګیدلې وي. جسټین ترودو د جنوري په 9 ویل د کاناډا او د دې هیواد د متحدانو د استخباراتو په ګډون له ګڼو سرچینو څخه دوی ته رسیدلې اطلاعات دا خبره په ډاګه کوي. په دې الوتکه کې 1640 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. همدارنګه که چیرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته کولای شئ چې نه یوازې دا خبرونه بلکې زموږ نور مطالب او نیس پروګرامونه په تفصیل سره پیدا کړئ، لا عکسونو سره پیدا کړئ. زموږ ویډیوي ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ چې په ځینو ځانګړو او جالبو موضوعاتو باندې ویډیوي ریپورټونه لرو. ازادي رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم مخکې له دینه چې زما بل همکار راشي ارش همایون او د ازادي رادیو د نن ورځې دویمه نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونه واورو. ورپسې ارش همایون راځي او بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
شریف الله ما د ننګرهار اوسیدونکی د شیرزاد ولسوالۍ.
رودل ته څه دنده لري؟
دلته بانک کې ګارد یم.
څومره وخت کې چې د بانک کې ګارد یې؟
د بانک کې زما درې کاله پوره شوي.
دغه بانک چې تاسو البته کار کوي د ورځې خوانه کوي که د شپې؟
موږ شپه ورځ دلته یو، ګاردان شپه ورځ یو. د ورځې د اتونه رسمیت شروع کیږي تر درې نیم بجو پورې. درې نیم بجې رسمیت بندیږي، نور ځي کارمندان ځي، موږ ګاردان یو دلته.
دا به تاسو نور خپل ژوند ترې صحیح کوي چې تاسو شپه ورځ دلته هستئ؟
ولا لګ دی بند د رسخت باره کې مشکلات شته. په دې امام کور وس په جلال آباد کې د دونه مشکلات شته چې رسخت مزد دوه میاشتو کې دلته ویواب ته رسخت کور نه مشکل لګلرو به.
او دا چې بیا ماش هم په دې رخصتې باندې ارزي چې تاسو ټوله شپه ورځ دلته کار کوي او ماش مو دومره وي
دوه نه ده چې مثال منګه غا کور کله کارزار پکې او کله پکې کارم جوړ دا ژوندګي مې وروانه کړې کني نور خو دا ماش د سینګي کې چې مریض لا ورڅ له نه رسیدګي
څنګه واده مخړای کړه
او واده مخړای
ماشمان لری
او یو دوا زمن دی یو لور لرم
دا ماشمان چې تاسو مثلا دلته شپوره زیسته یو کله چې کورته زیسته بدر پس خفکیږي
ولا ماشمان خو زه چار د پر اعظم دی ما یو مشر زو دی ډیر ژاړي زیاتره وخت دلته چې مشتری سره ماشوم راشي زې ځان سره ستنم ولا دای ما ډیر ارمان دی لګم نه چې زه زیاتره وخت دلته مرګور لم بیا ما چې یعنی دغه ما م بچان دلته یو سہولت راته پیدا شوه دا بچان مې راوسته دا درس ویل دای ما غټ ارمان دی
تاسو خپل درس ویلې
نه نه زه خپلم بي سواد
یعنی دغه بي سوادي لامل شوه تاسو ګردست
اندغه وجه دا چې مونږ دغه تل زو اندا غواړم چې مونږ بچان اندا کې د سینې شي
تاسو د خپل بچانو پر اتلن کې کوشش کوي کنه اوس مهال
ولی نه ډیر لګم نه چې باید مونږ ورته زمينه برابر کو چې درس وچ پر طریقې چې باید وو درس وي